په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله زفری بازاهر د قادر جلالوف په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د امریکا په کانګرس کې د جمهوری پال ګوند یو غړي له طالبانو سره د امریکا د سولې پر موافقې تون انتقادونه وکړل او ویل چې طالبان پر موافقې ولاړ نه دي. د مودې مجلې د سر موضوع ده. دوستانو په دې خبري مجله کې نور راپورونه هم اوریدلی سي، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صفی الله ستانک زی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: نن د اپریل دیرشمه په افغانستان کې پر خبریالانو د خونړۍ حملې دوهم تلین دی. د هلمند امنیه قمندان وایي د طالبانو لخوا د 50 ولسوالیو د نیولو پلان شنډ کړی دی، او جرمني په دغه هیواد کې د حزب الله ډلې فعالیتونه منع اعلان کړل. پوره خبرونه: نن د اپریل دیرشمه په افغانستان کې پر خبریالانو د خونړۍ حملې دوهم تلین دی. د 2013 کال د اپریل په دیرشمه د کابل په شجدرک کې ځانمرګ برید د ازادي راډیو د دریو همکارانو په شمول شپږ خبریالان او یو عکاس ووژل. د ازادي راډیو رئیس قادر حبیب د دې پېښې په اړه په یو پیغام کې وویل:
برید کې د ازادي راډیو خبریالان سباون کاکړ او عبدالله حنانزی او دغه راز فرشته محرم دورانی چې غوښتل ازادۍ راډیو د شزو پروګرام سره کار پیل کړي له شپږو نورو خبریالانو سره ووجل شو. هغه یو تور او رزوه مونږ ټول تکان وخړ خو متزلزل نه شو. مونږ د خپلو وجل شوو خبریالانو لارې ته چې کره متوازنه او بې پرې اطلاع رسونه وو دوام ورکوو.
د اپریل په دیرشمه په کابل کې دوه بریدونه شوي وو چې د نهو خبریالانو په شمول پکې ټول ټال شپږ ویشت ملکیان په هماغه ورځ وژل شوي وو، او ځینې نور بیا په څو ور وروسته ورځو کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي تیر نږدې دوه لسیزې په دغه هیواد کې 109 خبریالان وژل شوي دي. د هلمند امنیه قمندان وایي د طالبانو لخوا د 50 ولسوالیو د نیولو پلان شنډ کړی او 19 تنه یې وروژلې دي. مل پاسوال خلیل الرحمن جواد پنجشنبه په لښکرګاه کې رسنیو ته وویل طالبانو تېره شپه پر کجکي، سنګین، ناوې، ګرشک او ګرمسیر ولسوالیو ډله ییز او قوي بریدونه وکړل، خو افغان ځواکونو په شا وتنبول.
برای شپې دوی شدیدترین حملات درلود په 50 ولسوالیو کې. خوشبختانه هغه قهرمان پولیس دوی ته دندان شکن از واب ورکله او 19 کسه مړدل دوی درلود او 10 کسه زخمیان درلود.
په هلمند کې د طالبانو لخوا پر افغان ځواکونو بریدونه داسې وخت زور اخلي چې له امریکا سره د طالبانو د سولې په توافق کې چې د فبروري په 19 لاسلیک شوی پر اورکم او د افغان حکومت سره پر خبرو او د زندانیانو پر خوشي کولو ټینګار شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د استازي جرګې یو غړي مایکل والټس ویلي تر څو چې په افغانستان کې یرغمل شوی امریکایي قراردادي پخوانی پوځي مارک فریکرس نوی خوشی شوی طالبانو ته نه کوم امتیاز قایلېږي نه ورسره تړون غواړي. د جمهوري غوښتونکي استازي مایکل والټس خبرې نن د اسوشیټډ پریس اژانس لخوا خبرې شوې: زه واقعا د هغو خبرو په اړه جدي اندېښنه لرم چې وایي طالبان د سولې لپاره جدي دي او له امریکا سره په تړون کې په خپلو ژمنو ولاړ دي. همدانن چې موږ ګیږو هغوی یو پخوانی پوځي افسر او د امریکا تابع له ځان سره یرغمل نیولی، هغه هم د سولې د خبرو پر مهال. د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی افسر مارک فریرکس چې د قراردادي په شکل یې کار کاوه له څه وخت راهیسې په افغانستان کې لادرکه دی. د امریکا استخباراتي چارواکي په دې باور دي چې دای د حقانی شبکې لخوا نیول شوی. حقانی شبکه چې له طالبانو سره تړلې ده د امریکا لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوې. په افغانستان کې تیر یو شپه ورځ 202 نور کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي. دا خبره د عام روغتیا وزارت ویاند وحید الله مایار نن رسنیو ته کړې ده. هغه ویلي په افغانستان کې اوس په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر ټول 2111 ته رسیدلی. په دې ډله کې د 46 کسانو مړینه تایید شوې او د هغو کسانو چې درملنه شوي شمیر 206 ته رسیدلی. جرمنی په خپل خاوره کې د لبنان د حزب الله ډلې فعالیتونه منع اعلان کړل او اعلان یې وکړ چې د ایران لملاتړ برخمنه دغه ډله له دې وروسته د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. د جرمنی د کورنۍ چارو وزارت ویاند سټیف آلتر نن په یو ټویټ کې د جرمنی د کورنۍ چارو د وزیر هورست سیهوفر په حواله دغه اعلان خپور کړ. پنجشنبه جرمنی پولیس د دغه هیواد په څلورو ښارونو کې د حزب الله ډلې په څو جماعتونو هم ورننوتلي وو. حزب الله په جرمنی کې 1500 غړي او شاوخوا 10 جماعتونه او فرهنګي مرکزونه لري. دا ډله 2013 کال په بلغاریا کې په اسرایلي ګرځندویانو د مرګونی برید په خاطر د اروپا د اکثرو هیوادونو لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. ایران چې د دې ډلې بنسټګر او کلک ملاتړی دی، تر دې دمه یې په دې اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی. اخوا د ایران دوو سیالانو امریکا متحده ایالتونو او اسرایل د جرمني له وروستۍ پریکړې هرکلی کړی دی. په تاجکستان کې د کرونا ویروس د وبا د کنټرول دولتي کمیسون منلی چې هلته 15 کسان په کرونا ویروس اخته شوي. تاجک چارواکو تر دې مخکې نه تاییدوله چې څوک د تاجکستان کې په کرونا ویروس اخته وي. د کرونا د کنټرول دولتي کمیسون نن د صدر اعظم قاهر رسولزاده په مشرۍ غونډه درلوده. د همدې غونډې یو ګډونوال د آزادې اروپا تاجک سانګې ته ویلي 15 کسان په پلازمینه دوشنبه او 10 کسان په شمالي ښار خوجند کې په کرونا اخته دي. په تاجکستان کې ښوونځي د دوو اونیو په مخ تړل شوي او هم د دغه هیواد د فوټبال سیالیو لیګ چې د کرونا له ګواښ سره سره سلګونه کسان نندارې ته ورتلل ځنډول شوی. او د دویمې نړیوالې جګړې څخه پاتې بریتانوي پوځي ټام مور نن سلمه کلیزه لمانځي. ټام مور ته وروسته له هغه د رسنیو پام واوښت چې د اعلان کړی و د خپلې سلمې کلیزې په مناسبت پیسې ټولوي او بیا یې له کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې په بوختو ډاکترانو او روغتیا پالانو لګوي. دغه بریتانوي پخواني پوځي 90 میلیونه انګلیسي پاوند ټول کړي چې 14 میلیونه ډالر کیږي. دته اوس د یادو هڅو په خاطر په بریتانیا کې د یو ملي اتل په سترګه کتل کیږي. کپټان مور د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال په هند او اندونیزیا کې په پوځي خدمت بوختو.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل لمخې د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل. کابل اسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 11. هرات ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 11. کندهار اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 19. مزار شریف اسمان نیمه لمر د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 11. او جلال آباد اسمان نیمه لمر د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 21.
لا اکرام لا اکرام څخمو د هوا حالات اوریدل او سم وړاندې په خبرونه کې دغه راپور اوریدلی سي. د امریکا په کانګرس کې د جمهوریت پال ګوند یو غړی له طالبانو سره د امریکا د سولې پر موافقې توند انتقادونه کړي او وایي دغه ډله پر موافقې ولاړن نه ده. بلخوا د هلمند امنیه قمندان وایي د 15 ولسوالۍ څخه د طالبانو ډلې بریدونه په شاتم بولې دي. مال پاسوال خلیل رحمان جواد.
برای شپې دوی شدیدترین حملات درلود په 15 ولسوالیو کې. خوشبختانه هغه قهرمان پولیس دوی ته دندان شکن از واب ورکړه.
په افغانستان کې د رسنیو شاوخوا 40 خبریالان او کارکونکي په کورونا ویروس اخته شوي دي. په کابل کې د افغان جاپان روغتون مشر په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبت پیښو له ډیرې دوه سره په یاد روغتون کې د ناکافي امکاناتو خبر ورکوي. حکیم الله صالح
اوس په لپاره د نړیوالې بینالمللي ادارې مختلف مراجعه کړې ده او مختلف همکاري وعده هم کړې ده. ولې بیا هم څنګه سره موږ مواجه یو؟ اکثر پرسنل نوی خصوصن طبي پرسنل ډاکټر او نرس له مشکلونو سره مواجه یو.
که وختونو راپورونه هم اوریدل سي د مجلمو تشپښنیو په جوړه. د امریکا په کانګرس کې د جمهوریت پال ګوند یو غړي له طالبانو سره د امریکا د سولې پر موافقه توند انتقادونه وکړل. د کانګرس دغه غړي چې په افغانستان کې پوځي خدمت هم کړی وایي چې طالبان پر موافقه ولاړ نه دي او له امریکا سره د خبرو پترس کې یو امریکایي تبا برامته کړ. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د امریکا کوماندو ځواکونه په افغانستان کې د خپل دغه برامته وګړي د خلاصون لپاره عملیات کړي او د حقانی شبکې مشکوک غړي د برامته نیونی په تړاو نیولې دي. اسمت سروان نور تفصیل درکوي.
د امریکا د کانګرس یو جمهوریت پال غړي له طالبانو سره د امریکا د سولې پر موافقه اعتراض وکړ او ویل چې باید له داسې ډلې سره موافقه نه وي شوی چې امریکایان یې برمته کړي او لا هم یو امریکایي ورسره یرغمل دی. په کانګرس کې د فلوریدا ایالت استازي مایکل والز له اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې وویل
Why have we entered into a peace deal with organizations that have taken American hostages and that are holding an American
مش ولې لدا سی وتنظیم سره د سولې موافقه وکړه چې امریکایان یې غمل کړی وو او د سولې د خبرو په لړ کې هم یو امریکایي برمته کړ
hostage during the peace negotiation
شغلی والز د امریکا د ملي ګارد د ځنګړي افسر په توګه کار کړی او په افغانستان کې هم پوځي خدمت کړی دی. د یو موده په پینټاګون یا د امریکا په دفاع وزارت کې د افغانستان د پالیسۍ د رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې ده. والس وویل په دې خبره لزړه اندېښنه لري چې ګواکې طالبان د سولې په مسأله کې جدي دي یا طالبان د سولې په موافقه کې پر خپلو ژمنو ولاړ دي. والس اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته د ویډیوي تماس لاري په مرکه کې وویل امدا اوس چې خبري کوي طالبان یو متقاعد پوځي لځان سره برمته لري او هغه په داسې وخت کې یرغمل کړی چې له امریکایانو سره د سولې په خبرو بوخت ول. د زیاته کړه
نو مور کنسیشنز نو ډیلز نو موونګ فورورډ انټل دات
تر هغه چې د امریکایي خوشی شوی نوي نور هیڅ تخفیف هیڅ معامله او هیڅ مخپوړاندې کوم نه دی پکار. امریکا او طالبانو د سشکال د فبروري په 28مه نیټه د قطر په مرکز دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس امریکا په شاوخوا څلورو میاشتو کې د خپل ځواکونو لوبړی جوپه یعنی څلور سره 800 سرتیری باسي او طالبانو هم ومنل چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره به اړیکې پرې کوي او په افغانستان کې د جګړې د پاتې رسیدو لپاره به تشدد کموي او همداراز بین الافغاني خبرې به پیلوي. سره لدی چې د بین الافغانی خبرو لپاره لټاکل شوی نیټه یعنی د مارچ له 23 خوځي اوختی خو لا هم داسې نه خنلیدل کیږي چې په لند وخت کې به د افغانستان د حکومت او طالبانو پلاوی خبرو تکشینی. باور کیږي چې له طالبانو سره موجود امریکایي برمته چې مارک فریچس نومیږي د حقانی شبکې برمته کړی دی. دا هغه شبکه ده چې د امریکا متحده ایالاتونو نړیواله تروریستي ډله نومولې و.
دوستانو د امریکا د کانګرس یو غړي انتقادونه خو موریدل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په برخه کې پر طالبانو درلوده. په یو تازه خبر کې غوړم دا درته وایم چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد دفتر هغه اوازې رد کړي چې شغلی خلیلزاد له دندې ګوښه شوی دی. په خواله رسنیو کې داسې اوازې خبرې شوې چې اګوا کې د زلمی خلیلزاد پر ځای بل څوک ټاکل شوی دی. خو د شغلی خلیلزاد دفتر ازادي رادیو ته پیوستول پیغام کې د خبره رد کړه. زلمی خلیلزاد د 2013 کال په سپتمبر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړی استازي وټاکل شو. په داسې حال کې چې د دې موافقې لمخې باید د افغانستان په جګړې کې کموالی راغلی وای خو لا هم په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو بریدونو په دې وروستیو کې زور اخیستی دی. یو له دغو ولایتونو هلمند دی. د هلمند امنیتي مسؤلین وایي چې د طالبانو لخوا یې د 15 ولسوالیو د نیولو پلان تیره شپه شنډ کړی دی. مال پاسوال خلیل رحمان جواد چې نن په یو خبري ناسته کې خبرې کولې وویل چې طالبانو تیره شپه پر کجکی، سنگین، ناوې، ګرشک او ګرمسیر ولسوالیو ډلیز بریدونه وکړل. په دې اړه تفصیل الیاس دایت خبرو.
د هلمند امنیت کمانډان مال پاسوال خلیل رحمان جواد د پنځمې پورز په خبرناست کې ول تیر شپه طالبانو د خپل لوی او ډلیزو بریدونو په ترڅ کې غوښتل د دې ولادت 15 ولسوالۍ تر خپل بل کلند راولي خو افغان ځواکونو د بریدونو په شاوتن بول. شغلی جواد چې په خبرناست کې معلومات ورکول زیاته کړه په کجه کې سنگین، ګریشک، ناوی او ګرمشیر ولسوالۍ کې د طالبانو د ډلیزو بریدونو پر مهال 0 وسلوال وجلي او لاس نورې ټپن کړې دي.
ورای شپې دوی شدیدترین حملات درلود په 15 ولسوالیو کې. خوشبختانه هغه قهرمان پولیس دوی ته دندان شکن از واب ورکله او نو لاس کسا مړادل دوی درلود او لاس کسا زخمیان درلود چې د دوی نه 15 مړی وست په شورای 611 سنگین کې د زمونږ پرسونل سره دی او 15 مړی وست دیننه په قماندانی کې دی چې تاسو ته خیو سلا وسایل ځینې سلا وسایل د دوی هم پاتې دي.
په هلمند کې د طالبان لخوا پر افغان ځواکونو بریدونه په داسې حال کې زور اخیستی دی چې د امریکا سره د طالبانو د سولې په توافق کې چې د روان میلادي کال د فبروري پر 9 لاسلیک سو پر اورکام او د افغان حکومت سره پر خبرو او د زندانانو پر خوشی کولو ټینګار شوی دی. د هلمند امنیت قمندان په دغه مطبوعاتي کنفرانس کې ویل دوی لا هم د ولسمشر په امر یوازې د فعال دفاع په حال کې دی او د طالبانو پر مرکزونو او پټنځایونو بریدونه نه کوي، خو برخلاف طالبانو پر افغان ځواکونو خپل بریدونه ته شدت ورکړی دی.
مونږ تر هغه پورې چې صلح دوی دولت سره صلح وکړي، مونږ په چوکات د قانون د دفاع فعال، په چوکات کې د جلالت مآب رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان او امنیتی رهبری ځواکونو په هدایت خپل اجرات کوو.
د امنیت کمانډان تر خبرې ناشته ورسته پولیسو د هغه 15 طالبانو جسدونه هم رسنیو ته وښودل چې تیر شپه د افغان ځواکونو سره د سنگین پر شپږ سو یو سړک د مخامخ جګړې پر مهال وژل سیول. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د هلمند د ولایتي شورا رئیس د طالبانو لخوا د ډلیزو بریدونو نوې دغه څپه خطرناکه بولي. اتاو افغان ازادي راډیو ته وویل که مرکزي ولایتي اداره سم پاملرنه ونه کړي، حالت به 2016 او 2018 کلونو ته وګرځي. هغه مهال د طالبانو حکومتي سرتیرو ترمنځ ټولې جنگي کرښې او کمربندونه د لشکرګاه پر شاوخوا ول.
طالبان د خاص د افغان امنیتي ځواکونو پر کمربندونو باندې عملی کیږي چې په دې کې موږ تلپاتم لرو. جنگو زور اخیستی دی ان دغه سیم د سیمې خلک د هلمند ولایت خلک لا په دې نظر هم دی چې دغه د نیش بهولو شپې تیر شي جنگ به نورم زور اخلي.
کچوم دولتي چارواکو د تیر شپې د جګړو پر مهال د پولیسو او ملي اردو د ځواکونو طرفات په اړه دقیق ارقام او شمیرې نه دی ورکړي، خو دولت د مقام څخه رسنیو ته په یوه را لېږل شوې خبر پاڼه کې د نوي ولسوالۍ لپاره د ملي امنیت مدیر محمد اسماعیل عزیزي او دغه د دوه تر ساتونکو ته وویل کېدو خبر ورکول شوی دی. پیښه د سړک د غاړې د ومن لامل رمسته سمې ده. محمد علي استي د ازادي راډیو هلمند.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان مشرانو جرګې د حکومت و مهم چارواکي د کورونا وایروس د خبرېدو برخه کې د جواب نه درلودلو لامل لوی ترنولې ته پیژندل دي. د دې جرګې یو مهم غړی وایي چې د امریکتیا وزیر فیروز الدین فیروز او د ولسمشر ځنګړې سلاکار وحید عمر د جرګې د شکایتونو کمیسیون پر لپسې غوښتنو وروسته هم جواب ویلو ته حاضر نسول. نورحال د رحمت الله افغان پر راپور کې اور.
د افغانستان مشرانو جرګې د امیر اختیار وزیر په دې تورن کړی چې د کورونا وایروس مخنیوي برخه کمزوري او د کووډ 19 ناروغانو ته سمه پاملرنه نه ده کړې. د دې سره په خوا کې جرګه د دولتي کمیټې لخوا د کورونا وایروس خپرېدو په اړه د عامه پوهاوي په برخه کې د 20 میلیونو افغانیو لګښت د پښتنې وړ یادوي. د مشرانو جرګې د شکایتو اورېدو کمیسیون مشر زلمی زابلی ازادي راډیو ته وویل د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز او د ولسمشر ځانګړی استازي وحید عمر څو ځله د دې موضوع د وضاحت لپاره ورغوښتي، خو هغوی ځواب ویلو ته نه دي حاضر سوي. هغه وایي دوی د مشرانو جرګې دریو مکتوبونو ته اعتنا ونه کړه. بل اخره مشرانو جرګه دا پریکړه وکړه چې دواړه ښاغلي لوی څرنوالي ته ورپیژني چې اساسي قانون او د پارلماني اصول تر پښو لاندې کړي او ناست ته نه دی ورغلی. خود امیر اختیار وزارت ویان وحید مایر وای د امیر اختیار وزیر افغانستان کې د کورونا وایروس تخپریدو لامل مشرانو جرګې ناست ته نه دی ورغلی.
زمونه کې اگر یک شخص مثبت باشه او
هغه وینه نه د امیر اختیار وزیر هغه ناست ته ورغښتي او چولوی ناست و. کله چې د امیر اختیار وزیر د لوی ناست مخالف دی نو ګډونه کولی هم یو منطقي لامل دی.
زیاده زیر یک شخص صورت بگیره.
د ولسمشر د عام او ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر په دې اړه له نظر ورکولو څخه ډډه وکړه، خو له دې وړاندې د ولسی جرګې یوې ناستې کې د کورونا وایرس خپرېدو کې د عامه پوهاوي برخه کې د 20 میلیونو افغانیو لګښت په اړه سپیناوی ورکړی و. په ولسمشری مانی کې به سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سی وای دا چې د عامه روغتیا وزیر مشرانو جرګې ته د نه تګ لپاره منطقي روغتیایي دلیل درلود نو ځکه وحید عمر هم دې غونډې ته حاضر نسو. په ورته وخت کې ځینې حقوق پوهان وای په هغه مواردو کې چې حکومتي چارواکي دې ناستو ته نه ورځي مشرانو جرګه د دې واک نه لري چې د کسان څارنوالۍ ته ور وپیژني. د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح وایي چې وحید عمر د ولسمشر سلاکار دی هغه اړ نه دی چې ملي شورا او په ځانګړي توګه مشرانو جرګې ته ځواب ووایي.
وحید عمر باید هیڅ
په هیڅ عنوان نه میرا هغه وای په صورت باید وحید عمر مشران جرګې ته ولاړ نسی. عمر له ولسمشر څخه استازولي کوي او مشران جرګې نسی کولای ولسمشر جواب ویلو لپاره ورغواړي
خلاف قانون بود.
خود مشران جرګې د شکایتو کمیسیون مشر زلمی زابلای وای د اساسي قانون په اساس د کابینې هر وزیر باید ملي شورا ناستو ته جواب ووایي. هغه د وحید عمر په اړه وویل چې ښاغلی عمر د ولسی جرګې ناستې ته ورغی خو د قناعت وړ ځوابونه یې نه دي وړاندې کړي. د ښاغلي زابلي په وینا مشرانو جرګه په همدې دلیل غواړي چې هغه د سناتورانو قناعت ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ ویلي دي چې له کورونا وایروس سره مبارزه کې د ځانګړې شویو پیسو برخه کې د فساد او د حکومت د مدیریت او څار کمزورتیا په اړه اندېښمن دي.
بیا هم د همدې کرونا ویروس مسالو ته دوام ورکو. په افغانستان کې د رسنیو شاوخوا څلوېشت خبریالان او کارکوونکي په کرونا ویروس سخته سوي دي. د افغانستان د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره نه وي. په کابل کې یوازې د درې رسنیو یو شمېر کارکوونکي په اخته کسانو کې شامل دي. د موبي رسنیز ګروپ وایي چې د دوی 15 کارکوونکي په کووید 19 اخته سوي دي. اکرام الله اکرام نور تفصیل راکوي.
په افغانستان کې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په کورونا وایرس 222 کسه تازه اخته شوي چې له دې سره په ټول هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 2111 ته ورسید. په تازه اخته شویو کسانو کې شاوخوا سلویخت خبریالان او د رسنیو کارکوونکي هم شامل دي. د افغانستان د آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې نه مشر مجیب خلوتګر وایي اخته شوي خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د کابل، کاپیسا او هرات ولایتونو کې دي.
په اخته شویو کسانو کې د یو شمېر روغتیایي حالات ښه دی خو د یو شمېر نورو بیا حالات ښه نه دی. په دې وایروس د رسنیو اخته کسان د درې ولایتونو مربوط دي.
که څه هم د یو شمېر رسنیو د اخته کارکوونکو نومونه نه دي اخیستل شوي خو په کابل کې د موبي رسنیز ګروپ اعلان کړی چې د دوی 15 کارکوونکي په کورونا وایرس اخته شوي دي. د موبي ګروپ یو تن مسؤول مسعود سنجر د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې رسنۍ د اخته کسانو روغتیایي حالت ښه دی. د هغه په خبره دغه 15 اخته کسان اوس په خپلو کورونو کې قرنطین دي او هغه کسان چې مشکوک دي له هغوی به هم ټیسټ واخیستل شي. د ښاغلي سنجر په خبره د اخته کسانو د کورنیو د غړیو ټیسټونه به هم وشي. موبي ګروپ چې تلور، تلو نیوز، لمر ټلویزیونونه، همدارس ارمان او روکوزیا راډیوګانې پکې شاملېږي. د دوبلې تبلیغات او د سندرو په برخه کې هم ځینې تولیدي برخې لري چې د دغه رسنیز ګروپ په نامه فعالیت کوي. د دغه رسنیز ګروپ یو تن مسؤل مسعود سنجر وایي دوی د دې وایرس لپاره لوړاندې وقایوي تدابیر نیولي او دغه رسنیز ګروپ به خپل فعالیت ته په عادي ډول دوام ورکوي. له بل خوا تر اوسه په دې وایرس د اخته شویو خبریالانو کره شمیر نه دی په ډاګه شوی او د عامې روغتیا وزارت هم په دې برخه کې څه نه وایي خو دومره زیاتوي چې په خبریالانو کې د دې وایرس خپرېدا روانه ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د خدماتو د برخې مرستیال وحید مجرو د پنځشنبه په ورځ د یوې خبري ناستې په ترڅ کې ویل چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر په ډېرې دوه دی. نوموړي د کورونا سره د مبارزې په برخه کې د جدي تدابیرو خبره هم وکړه.
اخوا په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسولین وایي دا چې افغانستان دوی راتلون کې سختيونه په وړاندې لري په دغه روغتون کې اوسنی موجود امکانات بسنه نه کوي. بل خو د امنیت روغتیا وزارت وایي ډیر ژر به د طبي وسایل او تجهیزات نور بس ته هم کابل ته راورسیږي. رحمت افغان نور راپور.
په داسې حال کې چې ورستربلې په افغانستان کې د کورونا وایرس په چټکۍ سره خپریږي د افغان جاپان روغتون رئیس د سختو ورځو لپاره د چمتووالي ترڅنګ د امکاناتو د کمښت په اړه اندېښنه لري. د دغه روغتون تازه ټاکل شوي رئیس حکیم الله صالح له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل
ممکن دغه راتلونکي څو هفتې د افغانستان لپاره ښې هفتې نه وي د کووید 19 د وجې نه. نو بنا ان د هغه لپاره به دا ساتمه ځان تدابیر نیولې دي او اوس هم په پلان روان ده. ولې فینل لپاره کوم امکانات چې موجود دي هغه تکافو کوي. اوس فینل لپاره ځینې بینالمللي ادارې موږ ته مراجعه کړې ده او موږ سره همکاري وعده هم کړې ده. ولی بیا هم ستونزو سره موږ مواجه یو. اکثر پرسنل نوی خصوصا طبي پرسنل ډاکټر او نرس له ستونزو سره مواجه یو.
له دې ستونزو سره په خوا کې ښاغلی صالح وایي چې د ځینو کسانو له لوري په ډاکټرانو د زر ټیسټ له امله فشار راوړل هم د دوی د کارونو په وړاندې خنډ دی. ښاغلی صالح هم دا شان وویل چې اوس مهال هر ورځ له 150 تر 200 د کورونا مشکوک ناروغان ورته راځي چې یوازې له اویا یې سمپل اخیستل کیږي او په نورو یې چې شک نه وي بیرته رخصتیږي. په کابل کې افغان جاپان هغه مجهز روغتون دی چې د عامې روغتیا وزارت له لوري د کووېډ 19 ناروغانو لپاره ځانګړی سوی. د دغه وزارت مرستیال وحید مجروح د پنجشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل په نږدې راتلونکي کې به له جرمني هیواد د طبي وسایلو او تجهیزاتو یوه لویه بسته کابل ته راورسیږي. ښاغلی مجروح زیاتوي چې له دې سره به په کابل ولایتونو کې د روغتونونو ټولې ستونزې هوارې شي.
شفاخانه افغان جاپان یکی از شفاخانه مدرن و مجهز افغانستان هست که بر مریضای کووید 19 اختصاص.
غوای افغان جاپان روختون ده هواد له مدرن او مجهز مرکزونو څخه دی چې د کووید 19 ناروغانو ته ځانګړی سوی. دا به د ناروغانو د درملنې لپاره په ماډل روختون بدل سی. ټینګار کوم چې سر لننه به په روختون کې چټک ټیسټونه پیل سی.
سره زموږ هم تست سری و هم تست پی سی آر برای ویروس کرونا انجام خواهد.
بلخوا د پیسو نړیوال صندوق په ویبپاڼه کې راغلی چې دغه صندوق له افغانستان سره د 220 میلیون ډالرو بیړنۍ مرسته تصویب کړې خو د عامې روغتیا وزارت یې په اړه بې خبري ښیي. د دغه وزارت مرستیال زیاتوي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په کووېډ 19 202 کسان اخته سوي چې له دې سره په ټول افغانستان کې په کووېډ 19 د اخته کسانو شمېر 2101 تنو ته ورسېد.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
او د بالیوډ مشهور ستوري وشپېته کلن ریشی کپور نن د ورپېشې ناروغۍ له کبله ومړ. دی د کپور کورنۍ غړی و چې له کلونو راهیسې د هندوستان د فلمي نړۍ مهمه برخه اوسېدلې. ملالۍ بشیر په دې اړه تفصیل راکوي.
ریشی کپور د سرطان له ناروغۍ مړ سو. دی د بابی په نوم په خپل لومړي فلم کې ښه وځلید. فلم په رومانوي کیسه جوړ شوی و. د تر 2 لسیزو زیاته موده کې په لسګونو فلمونو کې کار وکړ. د په 1990 کال کې د کوچني ممثل په توګه په میرا نام جوکر فلم کې کار کړی و. د 1980 او 1990 لسیزو پر مهال د ده ګڼ فلمونه ډیر بریالي و، لکه کھیل کھیل میں، قرض او چاندنی.
رنگ بھرے بادل سے تیرے نینوں کے کاجل سے میں نے اس دل پہ لکھ دیا تیرا نام چاندنی.
کپور په ګڼو فلمونو کې له ممثلې نیتو سنگھ سره کار کړی و او وروسته دوی په 1980 کال کې واده وکړ.
ایک میں اور ایک تو دونوں ملے اس طرح.
د دوی زوی رنبیر کپور د بالیوډ یو مشهور ستوری دی. ریشی کپور په 2013 کال کې د سرطان په ناروغۍ اخته سو او په نیویارک کې تر یو کلنه درملنه وروسته تیر کال په سپتمبر میاشت کې بیرته هندوستان ته ستون سو. پریس ټرست آف انډیا ورځپاڼې د ده د ورور رندیر کپور له قوله ویلي چې په چهارشنبې سهار دی وروسته له هغه روغتون ته یوړل سو چې له سابندۍ یې شکایت وکړ. کورنۍ یې د ده له مینهوالو وغوښتل چې د کورونا ویروس له کبله دې د ده په خاطر نه راټولیږي او د ګرد بندیز درناوی دې وکړي. په همدې حال کې د بالیوډ د نورو هنرمندانو تر څنګ سیاستوالو هم د ده پر مړینه خواشیني څرګنده کړې ده. د هندوستان صدر اعظم نارندر مودي پر ټویټر پاڼه ولیکل، زما به له ده سره حتی په ټولنیزو رسنیو د نظر تبادله تل په یاد پاته وي. دی د فلمونو او هندوستان د پرمختګ لپاره لیواله وو. د کانګرس ګوند مشر راهول ګاندھی پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، دا یوه بده اونۍ ده چې د هندوستان د سینما یو بل ستوری نور ژوندی نه دی. ریشی کپور یو ډیر ښه ممثل وو او د نسلونو په زړه کې یې ځای درلود. تشه به یې احساسیږي. ریشی کپور خپل هم پر ټویټر ډیر فعال وو. د په خپل ورستی ټویټ کې له خلکو غوښتي و چې د روغتیایي کارکونکو درناوی دی وکړي. د لیکلی وو، د کورونا ویروس پر ضد به جګړه په ګډه ګټو. تر ریشی کپور یو ورځ مخکې د اپریل په 9 نیټه د هندوستان د سینما یو بل ځلان ستوری عرفان خان هم د سرطان له ناروغۍ مړ سو. ریشی کپور په 2008 کال کې د ټول ژوند د لاسته راوړنو په برخه کې د فلم فیر جایزه ګټلې وه. ریشی کپور خپله میرمن نیتو سنگ، زوی یې رنبیر کپور او لور یې ردھیما کپور صحنی تر شا پرېښودل.
میری قسمت میں تو نہیں شاید کیوں تیرا انتظار کرتا ہوں میں تجھے کل بھی پیار کرتا تھا میں تجھے
او په دې سره زموږ روانه خبری مجله هم پای ته ورسیده. خو مخکې تر دې چې دوخته پمنی وکم غواړم وایم چې سبا جمعه د ماپښین له 2 بجو تر 3 بجو پر ولایت خبرونه لرو چې دا ځل د کندهار ولایت چارواکي زموږ میلمانه دي او تاسو کولی شئ چې خپلې پوښتنې ځینې مطرح کړئ. او دغه راز تاسو کولی شئ چې د روانې خبرونه کومونه اورېدلې د ازادي راډیو پر ویب سایټ